په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن د 1399 مریز کال د حمل د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان يم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته دا خبری مجله وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، په دې خبری مجله کې د افغان مذاکراتي پلاوی پاړه د طالبانو تر اتخاذ وروسته له خبرګونونو مخبرو، نور مطالب هم شته خو په سر کې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. په هند کې بند پاتې شوي نږدې 2500 افغانان به افغانستان ته ستانه کړل شي، او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکو له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوخته دی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ د 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیګا دا خبر په ټویټر خپور کړی. آریان لیکلي چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوی دی. د کابل ښار یوازې د ډیر ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته د تګ، د امنیتي ستونزې حالت کې له کوره د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ښار او ولایت تر منځ تګ راتګ بند دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایروس پر ضد مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د امیر روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه 3 اونۍ تړلي وي. په پکتیا کې پرون د مارچ په 9 د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 2 زخمیان شوی دي. ته پکتیا و د والی ویان عبدالله حسرت آزادی رادیو ته وویل چې 14 په گردیز کې شوی ده. عبدالله حسرت د گردیز خال د ابراهیم خیلو په کلی کې د دښمن د ماین د 14 کې یو شپکلن ماشوم وژل تایید کړی دي. حسرت ادعا کړې چې وسلوال طالبانو د احمد ابا په ولسوالۍ کې یو ملکي وګړی د کرکټ د لوبې په وخت کې ویشته او وژلی دی. د پکتیا د والی ویان همدار از ویلی چې د روحانی بابا په ولسوالۍ کې 4 وسلوال طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي. له هند نه د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو رایې روانه ده. د سفارت شارج دافیر پرون د مارچ په 28 په ټویټر لیکلي چې هغه افغانان چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وو په 2 پروازونو کې افغانستان ته به ولېږدول شي. د هند حکومت 13 اونۍ کامیر هوایي شرکت ته اجازه ورکړه چې په 5 پروازونو کې افغان مسافر له هند کابل ته ولېږدوي. کامیر شرکت ویلي چې له نوې ډیلي کابل ته د ستنېدو لپاره یو ټیکټ بیا $380 ټاکل شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګر هم یو شمېر افغانان کابل ته ولېږدول شول. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړۍ پیښه په هرات کې چې له ایران سره پوله لري ثبت شوه. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو مرکه کلا آزادی راډیو ری او اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د چین حکومت روغتیایي کارکونکو او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوخته دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کورونا وایروس د ازموینې ریاټرس کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چینایي ډاکټرانو 8 کسیزه ډله به 2 اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید-19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې 1400 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا وایروس اکثره اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. د کورونا وایروس له امله په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600 زرو زیات شوی او تر 2800 زیات انسانان له دې امله مړه شوي دي. د چین په وهان خر کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټوبه بلل کیږي ژوند د دې کېدو په حال کې دی. د خر تقریبا دوی میاشتې تر قرنټین لاندې تیر کړي، خو په نور نړۍ کې خلک له دې وایروس په سختۍ کړيږي. په وهان کې پرون د مارچ 23مه ترانسپورټي خدمتونه بیرته پیل شو او سرحدونه هم پرانستل شوې دي. په چین کې د کورونا وایروس له امله تر اوسه پورې 2,299 تنه مړ شوي چې 3,100 په هوبۍ ولایت کې و. د چین حکومت په هوبۍ کې سخت بندیزونه لګولي و، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي و. خو د چین د حکومت د اقداماتو نور نړۍ ته د دې وایروس پرېدو مخنیوي ونه کړای شو. د چین چارواکو پرون وویل چې 459 پیښې ثبت کړي، خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوندې خرڅوي. روسی نفت پرون د مارچ 23مه وویل چې له یو شرکت سره چې سل په سلو کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلې دي، ټول خپل برخه پرې خرڅه کړي او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړی او د تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کیږي. خی د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا او متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په جنیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولی دی. قدر من اوریدونکو، دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه،
د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې د ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه سوې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.5، کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.5، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13.8، او جلال آباد اسمان ځای وریځ ته ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 40.15.
تاسې ازادي رادیو ته وکیاست. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لست وروسته ده او بدلون نه پکې راځي.
د مذاکراتي پلاوی دغه لست چې نه هي شوی ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت دا لخوا دا فاینل شوی لست ده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وا په کابل کې بنن پولیس ګرځبندیز جدي ونیسي.
موږ مجبور کیږو چې د قهریه قوه څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل د غوړو د یو کار وسی.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی او په بهرنۍ موضوعات کې بواوري چې د چین حکومت روغتیایي کارکونکو او لطبي وسایل څخه کالوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. نور مطالب هم شته، ملتیا مو کړی. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی لست وروسته ده او بدلون نشي پکې راتلی. وسله والو طالبانو پرون ویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د هغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بل پلاوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي چې که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی پر جوړښت پوښتنې راولاړوي باید په خپل هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوی کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوی سره د خبرې وکړي. ناجی انوري وویل دا پلاوی تر ډیرې مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
آیت مذاکره کننده جمهوری اسلامی
دی وی باید ویم چې د افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوی ل مطرح او اغیزمن او اړخونو سره د مشورې پترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړې پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمول توپ موضوع په افغان دولت پورې اړه لري نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنځم به پورز طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو شت کسیس پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت د کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي، خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوی سره خبرې نه کوي. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبر کړي بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازي نه دی، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا د طالبانو د ایران په اړه لیکلي چې په سولې او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوړه کولو انتخاب نه لري. رولاند کو بیا پرون پر ټویټر لیکلي چې ک طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوی پر څرنګوالي خبري وکړي، باید پر خپل لوري هم خبري ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازي توپ کولای شي. رولاند کو بیا طالبانو ته لیکلي، ستاسو له خوا شزي چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوه اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبري پیل شوې وای، خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستي بیان د سولې هڅو ته بل ضربه ورکولای شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستي مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د خند یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشکېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپل 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت تیرونه ویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سیشن به پورز د بشري خواخوږي او په مشروط ډول خوشی کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې د حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر وځنډید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونې په پای ته رسیدو سره سم دغه ولایت د خار په نږدې څنډو کې او دغه شان دغه ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو مسلحانه تحرکاتو زور اخیسته او د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه له کندز څخه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت د خلکو امیدواري زیاته شوې ده، خو د هیواد په شمال ختیځ زون په کندز ولایت کې د نامنوې پاړه د خلکو اندېښنې لا پر ځای دي. شنبې د کندز ښار شمال خوا د پولیس سفید سیمه د جګړې شاهد وه. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالجلیل جیلانی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
دغه څو وخت کېږي چې دغه طالبان د ښار کې دننه په امنیتي پوستو او امنیتي ارګانونو بریدونه کوي، خلک ډېر زیات ورخطا او په وحشت کې زندگی کوي. حکومت بیخي پاملرنه نه کوي، جدي نه دی دغه موضوع ته، او باید جدي واوسیږي. دولت په دې کې ډېر خاموش او چپ پاتې دی.
د کندوزیانو په وینا چې په دې ورستو کې یو ځل بیا د ښار په نږدې څنډو او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي میرویس احمدزی په دې اړه وویل،
د دولت مخالفین په مختلفو پوستو باندې کول سوالی دي کله نه خارې پوستو باندې عملی کوي، نو دغه دوی کارونه تر څو پورې دوام لري تر څو به داسې کړنې کوي. نو هیله من یم چې د خپل کړنو ته پایټکې کیږي او راشي د مذاکراتو میست.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې د سیمیزو چارواکو د بیغوری لکبل هر ورځ د کندز ښار شاوخوا سیمې د جګړو شاهد وي.
راځي بیشترې د سرعت د تاتاتو پرګوها سو همیشه د دروازه کندز
د کندز ولایت زیاته برخه د طالبانو په واک کې ده او ځینې ورځې د ښار نږدې څنډې د جګړو شاهد وي او د روان وضعیت د خلکو پر اقتصادي او نورو ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو هر ډول بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري او دغې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې امن نظم اخلال او د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ وایاند هجرت الله اکبری په دې اړه وویل:
نیروهای امنیتی و دفاعی همیشه به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر شهروندان خود آمادگی
دولتی ځواکونه د وسلوالو طالبانو هر ډول بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري او نن هم دغه ډلې د کندز ښار پولې سفید سیمې کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی و او دغه برید د دولتي ځواکونو له لورې پر شا وتنبول شو او په نتیجه کې درې تنه طالبان ووژل شول او درې تنه هم ټپیان شول او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. د کندز ولایتي شورا انتقاد کوي چې تیر کال د دې ولایت په کچه د افغان ګډو ځواکونو له لورې څو ځلې په بېلابېلو نومونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیاتونه ترسره شول، خو لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان حضور لري او هره ورځ د دې ولایت د ښار نږدې څنډې او لویې لارې د جګړو شاهد وي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیوه بهرنۍ موضوع، د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره واسوله. په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوښتې دی. د چین د مرستندویه ډلې د ارکلي لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هوایی ډګر ته ورغلی و. نور د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کورونا ویروس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. چارواکو هم همداراز ویلي چې د چین حکومت پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره چې د کورونا ویروس له امله پیدا کیږي د یو ځانګړي روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوی اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې کومک کوي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا سو، خو چینایي چارواکو پرون ویلي چې په ووهان کې د خلکو ژوند عادي کېدو په حال کې دی. په ووهان کې پرون ترانسپورت تر وی اندازې بیا فعال سو او د ووهان سرحدونه چې د قرنطین له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. په ووهان کې چې 10 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، چینایي چارواکو سخت بندیزونه لګولي وو. په دې ښار کې د کورونا ویروس له امله 3,100 تنه مړه شوه. د چین حکومت پرون هم د کورونا ویروس د 450 تازه پیښو د ثبت خبر ورکړ، خو ویل چې ټول ناروغان له بهر ورغلي وو. د پاکستان حکومت پر نوویل چې په هغه هیواد کې 1,400 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 12 تنه له دې عمله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا ویروس اکثر اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. چین او پاکستان نږدې اقتصادي روابط لري او د چین حکومت په پاکستان کې ستري پروژې لري. پیکینګ او اسلام آباد د چین او پاکستان اقتصادي دالیس په نوم ګډ پروګرام لري چې پر اساس یې د چین حکومت پاکستان کې د میلیونونو ډالرو پانګه بنده کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي کچیر کابل خاریان د ګرځبندیز اصول تجمن پاتې نشي له قهریه قوی به کار واخلي. دغه وزارت مرستیال وایند مروه مینی که څه هم وایي چې تیر ورځ ډیری هټۍ حمامونه او تفریزاینو تړل شوی وو، خو منی چې د خلکو د ګرځېدو را ګرځېدو په برخه کې ستونزه موجوده وه. افغان حکومت له پرون راهیسې د درې اونۍ لپاره په کابل کې ګرځبندیز اعلان کړ. له هغلې امینی سره مې تیر ماښام مرکه کړې او په سر کې مې په کابل کې د ګرزبندیز د لومړی ورځې پاړه تری و پخته
کورنۍ چارو وزارت هر وزارت د کابل ښاروالو او همدارنګه د کابل محترم والی د افغانستان خلکو سره د موضوع شریک کړی د کابل قرنطین کېږي او له ټولو هېوادوالو څخه یې په څېر د محترمانه شکل باندې وغوښتل چې زموږ سره مرسته وکړي او د کړېګونې څخه له تګ راتګ څخه جلدي وکړي ټولې ادارې رخصت شي کارونه متوقف شوي دي بې له هغو ځایونو نه چې استثمار یا د اولیه موادو خوراکي دوکانونه او همدارنګه د صحي مواردو او د امنیتي ارګانونو دغو استثناونو رخصت وه. دوکانونه، هوټلونه، حمامونه او هغه ټول موارد چې په کمیټه کې فیصله پرې شوې وه دا ټول بند شوي دي او زموږ همکاران په دوامدار توګه باندې نظارت لري تر څو دا بېرته خلاص نه شي او د دغه ویروس شیوع او د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړي. او مهمه مسله دا ده چې نن دا یوازې برخه کې کومه ستونزه درلوده هغه د خلکو په تګ راتګ کې چې له بعده هغه چانه و مراد کړي په کابل کې ټول خلک په عادي شکل باندې له سهار ورځ باندې په سړکونو باندې تربار ګڼونه وه او دوی مراد نه وکړی په باور کې فرمان صاحب زه تاسو ته د خبرونې له طریقې غواړم د افغانستان خلکو ته هغه څه قصه وکړم چې ما خپله په خپل سترګو ولیدل چې پوینټ موټر رانیز کیږي شپږ نفره په یو موټر کې وړی بل څه تلاسي چې پوینټ رانیز سو درې تر څاټه ټول او یو از دویل په لاره سره د پولیسو تر څو خاورې ورشي چې دا په دې موټر کې خدري کوي اما چې تیر ټول بیرته تو قدمه ورسته به تراجک ټول یعنی پولیس که تاسو سره برخورد کوي تاسو راوي او تاسو وایي په یو موټر کې درې او څو خزيات مکه نه هغه تاسو د صحت او سلامتۍ لپاره تاسو د ژوند ژغورلو لپاره دی نه ورس از موږ برخورد ډیر نورمال او ډیر یو د دې لپاره چې ټول کابل کې خلکو په هوایي نه درلوده چې دلته قرنطین شوی کابل او د دوی تګ راتګ بندي
یعنی کپراتونکو ورځو کې ورته چلند شي نو اقدام به فرق کوي او څه بلې؟
تاسو له شاکه فرمان ته دلته دلته موږ اعلان وکړ چې دا وضعیت اضطراري ده حتی له ترورست څخه له انتحار انفجار څخه موږ ته کرونا ویروس اعلان خطرناکه ده او د ټولو هېوادوالو د وژلو لامل ګرځي په ټوله نړۍ کې اضطراری حالات اعلان شوی زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې جدي سترګې باندې د ورته ګوري سره لري چې هر لپسې ډول باندې موږ پوهاوی ورکوو هر له سبا د ټولو هېوادوالو باندې دا کوم تاسو د خپرونې له طریقه چې که تاسو په تګ راتګ ته یعنی باندې نه کوئ او بیا هم متخلف اوسئ دې له ضروري موادو نه چې د کمیټې د فیصلې پر اساس باندې نه راغلي دي موږ مجبوره کیږو چې د قهریه قوت څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وسي اما په ځینو حالاتو کې داسې کومه چې موږ مجبور یو دا کار ترسره کړو چې د حیات ورکړ شوی دی چې له سبا به قهریه قوت څخه استفاده کیږي او خلکو ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي
قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه مینی و چې ازادي رادیو ټیر ماخام ورسره مرکه کړې و کورونا جدي ونیسي ځکه چې په اکثرو هیوادونو کې ډیر کسان په دې وایروس سخت شوي دي او ډیر شمیر هم له دې عمل مړ شوي دي خو یو شمیر بیوز دی بیا د قرنطین پالت کې د ګزبندیز پالت کې له سخت ستونزو سره مخ وی د ازادي رادیو خبریاله لیمه هادي په کابل کې داسې یو کس کوټه ورغلی چې د لاسی کراچۍ په وسیله د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته انتقالوي دغه کس کورنۍ وای چې د شپې خړل لپاره څن لري و برو چې نور لیمه هادي پر راپور کې څل لري
سره لدی چې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتک محدودیت وځ شوې خو ایوب هغه چاته ورغلی وو چې ورسره کې د دوه بوجیو اوړو وعده کړی و خو تشلاس بیرته کور ته راستنېږي شل کله کېږي چې کابل ښار کې د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته وړي خو نن چې په ښار کې د خلکو په تګ راتک محدودیت وځ شوې د بیکاره پاتې دی دوه وړې لورانې یو نه کلان زوی او یو اړنده میرمن لري دوه ډورې یې تیر شپه درلودي چې وې خوړي
این برای این چاش نان خوشکام نداره.
نداره نه خوشولاد. سهار د خوللو لپاره څه نه درلودل. دینن غرمی لپاره هم همدا تریخ چای لري.
زه یو کوټه نه سړی یو کیلو والا دا شولې بریز ماترا او شپې مې وخور. زه ورځم من غرما سارم د لک مې وخور لک پاته د دوه قشو خبرې قشو من شپه خو هیڅ نه ستا کوټه
دی ایوب میرمن وایی که د محدودیت حالت په کابل کې دوام وکړي دوی به وږي پاتې شي.
تشنګي اولادان دغه چی هستند
ماشومان به لږوږی مړ سي. په کور کې نه خرڅ لرم او نه هم پسنداس او نه هم ځوان زوی چې ډوډۍ راتراوړي. خی په افغانستان کې د ایوب په شان میلیونونه نور افغانان هم وي چې د خوړلو لپاره څه ونه لري. د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې د تګ راتګ محدودیت او د بازارونو تړل به د ایوب او نورو میلیونونو بېوزلو کورنیو فقر څو برابره زیات کړي.
خدای دې ولسمشر ته توفیق ورکړي څو موږ سره مرسته وکړي. ښار چې بندوي موږ کور کې کینو څه وخورو. تر دا اوسه ما یوه افغانۍ هم کار نه دی کړی.
مخکې له دې د دغه ویروس نه د خوندیتوب لپاره د نړۍ نورو هیوادونو تر دې سخت محدودیتونه او قیودات پر خپلو خلکو وضع کړي دي. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 100 اوښتی دی او له دې ډلې 3 تنه یې مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي که خلک لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د دغه وایروس لمن به په هیواد کې پراخه او ناورین به رامنځته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تر تګ راتک د بندي سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتک بندیز په ډیر شدت عملي کړي. له هند د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. د سفارت شارج دفیر پرون د مارچ 28 په ټویټر لیکلي چې هغه افغانان چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وو په څو پروازونو کې افغانستان ته ولېږدول شي. په پکتیا کې پرون د مارچ 28 د مین په 14 کې یو ماشوم وشل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایل څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوخت دی او د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټوبې بلل کیږي ژوند د کېدو په حال کې دی. دې ښار تقریبا 2 میاشتې تر قرنطین لاندې تیرې کړي دي. قدر منوریدونکو، یو ځل بیا خره خلاص ویل کیږي چې کورنیو چارو وزارت په خپل هغه خبره اقدام کړی دی چې ویلي چې نن به جدي نیسي ګرز بندیز. د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش هم دا اوس د تلیفون په مستقیمه کرښه را سره دی، وایي چې لارې تورې تړل شوي دي او په ګرز بندیز باندې ډیر جدي څارنه کیږي. تلاش صاحب، تاسې یک جزئیات راکړئ چې چیرې او آیا کوم کسانو باندې بندیز لګیدلې ده؟ مخکې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ځینې سیناستات وځ کړی ول چې په ځینې حالاتو کې به خلکو ته اجازه ورکول کیږي.
سلامونه تورمن صاحب تاسو ته او درنو دین ته سر مو په خیر. زه د اوس د کابل ښار په میدان عمومي سړک باندې ما چې د سیاتامیت پانی سیاتامیت لورلاري او د میدان عمومي سړک دی. دلته د تیر ورځ په خلاف پولیس ولا دی لارې بند کړی ده. چاته د موټر ته د تګ راتګ اجازه نه نور کوي. ځینی موټرونه چې د سیمه ته راستلې دي ګنګونه ولاړه ده، خو دوی اجازه نه ورکوي. یو څه شی مستثنا دي لکه څنګه چې خپل کورونی چارو وزارت او اړوند ادارو هم ویلي وو چې ځینی ادارې ځینی وزارتونه ځینی کارکونکي به د امر نه مستثنا وي. هماغه چې دوی ځین هغه کسان ته چې کار لري او یا هم د دې اجازه نامه لري چې د دې څخه تګ راتګ وکړي او یا هم اړتیا وي هغه ته اجازه ورکوي. زموږ په شمول باندې هم لکه څنګه چې مطبوعاتو او رسنیو ته هم د دې اجازه ورکول شوی تر څو خپل کارونه ته وروګرځي دوی اجازه ورکوي. خاص څنګه نشته د حوصله مندۍ باندې خلک سره تفاهم کوي او په داسې حال کې چې دا تیره ورځ په ټول کابل ښار کې ګلبندی اعلان شوی و. خو متاسفانه لکه څنګه چې راپورونه هم خپاره شول ډېر خلکو دغه مراعت نه کړی او تیر ماښام ناوخته کورنیو چارو وزارت دا پریکړه وکړه چې دوی به د قهرې قوې نه استفاده